وقت په خیر وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی زموږه کلاس د ریډیو ناورګ په مکه د دې سات خبرونه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې داسې شرایط رامنځته کړي چې ورستانه شوي کډوال پکې بشپړ مدغم شي. د دغه وزارت د ویان دفتر په اسلام آباد کې د طالبانو د شارج دافیر د خبرو په خبرګون کې یو اعلامیه ورکړي او پکې ویلي هلته له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند خبره واقعیت نه لري. په دغه خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې ده راغلي چې پاکستان لسیزې د ملیونونو افغانانو کوربتوب کړی خو زیاته شوې ده چې اوس دوی له افغان واکمنانو سره په ګډه کار کوي چې د هغوی ستنېدو ته هوسا شرایط برابر کړي. دغه څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې په اسلام آباد کې د طالبانو شارج دافیر وویل اسلام آباد او راولپنډۍ کې افغان اتباع د پولیسو له لوري نیول او پلټل کېږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګې ویلي چې د افغانستان اکثره ولایتونه په راتلونکو څو ورځو کې د درنې واورې او بارانونو شاهدان بي. د دوی دیوی خبر پاڼې له مخې چې نن خبره شوې ده ویل شوې چې کابل، قندار، زابل، غور، دایکنډي، بامیان، غزنی، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ، کونړ، لغمان، نورستان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، بلخ او سرپل هغه ولایتونه دي چې ورخ پکې کیږي. تر دې وړاندې په یو شمېر دغو ولایتونو کې واورو لارې سړکونه هم تړلي وو او خلکو ته زیانونه هم اړولي وو. د پاکستان د صدر اعظم راستیال او د بهرنیو چارو وزیر اساق دار له ملګرو ملتونو غوښتي چې افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې ویلي چې دار دغه غوښتنه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش سره په کتنه کې کړې ده. خبر پاڼه کې راغلي چې ملګري ملتونه باید په افغانستان کې دننه او دغه راسغو ترهګرو په وړاندې د مبارزې ملاتړ وکړي چې له افغانستانه بهر نورو هیوادونو ته ګواښ پیښوي. خبر پاڼه کې د کومې ترهګرې ډلې نوم نه دی اخیستل شوی خو اسلام آباد پخوا هم ویلي وو چې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې د دوی په ضد فعالیتونه کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي دار دغه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو مخکې افغانستان کې د ټي ټي پي حضور رد کړی ویلي وو چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې افغانستان د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې شپږ میاشتې مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان کې د ترهګرۍ پراختیا په سیمه او له سیمې هاخوا د ناامنۍ یو مهم لامل کېدلی شي. فلسطینی حماس ډلوي د روانې شنبه په ورځ بشپک تنه ژوندۍ اسرائیل یرغمل خوشی کړي او سبا پنځشنبه به د څلورو نورو مړی اسرائیل ته وسپاري. حماس د اعلان ظاهرا د اسرائیل په د څلورو د اسرائیل د هغه اقدام په خبرګون کې کوي چې ویجاړ شوی غزې ته د خوځنده استوګنځایونو او ساختماني تجهیزاتو د استولو اجازه ورکړي ده. دا کسان وروستي اسرائیلي یرغمل دي چې د غزې د اوربند په لومړی پړاو او د اسرائیل په قانونو کې د سلګونه فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی کیږي. حماس چې امریکا او اروپای ټولنه یې تروریستي ډله بولي باید له اسرائیل سره د اوربند په دوهم پړاو کې چې ښایي ډیر لانجمن وي په غزه کې د دایمي اوربند او له دې ترانګې د اسرائیلي سرتیرو د پوره وتلو په بدل کې لسګونه نور یرغمل هم خوشی کړي. او د چمپیونز ټرافی لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې نن نیوزیلند او پاکستان لوبلړۍ. نیوزیلند په ټولو 50 سورونو کې د 50 لوبغاړو په سوځېدو سره د پاکستان لوبډلې ته 321 منډې هدف ورکړي. پاکستان چې د نننۍ لوبې په چا ګټلې وه لږ وروسته خپل بیټنګ پیلوي. افغانستان په دې لړۍ کې د لومړي ځل لپاره برخه اخلي او د جنوبي افریقا، انګلستان، اوسترالیا له ځواکمنو لوبډلو سره په بي ګروپ کې لوبېږي. د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د جمعې په ورځ د فبروري په 1 مالای جنوبی افریقا سره پلان شوی. دوه مله لوبه به د فبروري په شپږم مال انګلستان او دریمه به د فبروري په 28 مال استرالیا سره وي. قدرمن اوریدونکو دا خبری مجلز فرشته صحاګ د طاهر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم.
کی
لګی چې یو ځل بیا د طالبانو د حکومت او لوړپوړو چارواکو ترمنځ مخالفتونه زیات شوې دي. په دې اړه د خرابولو رود دي ترڅنګ په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د پاکستاني چارواکو له قوله هم خبر ورکړی چې له هیواد د ټول افغان کډوال ووزي. په دې اړه هم راپورشته
دا جبري اعلان کړه او ډېره غلطه کیسه ده. دا نه ده پکار د سوسی د کم څه کم پنځه شپږ میاشتې ټیم یا کال ټیم خو د کم څه کم هغه سلسله وای دی.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه وخت کې د افغانانو د بیا مشتیدنې پروګرام د بندولو خبرتیا ترلاسه کړې ده. په دې اړه د خلکو اندېښنې
متحده ایالاتو د افغانانو د انتقال او بیا مشتیدنې د پروګرام د بندیدو په اړه خبرو سوي راپورونه د دغه پروګرام په شرایطو د برابرو کسانو ترمنځ اندېښنې
راپورته کړې. په دغه نوې د دې ترڅنګ د نورستان ولایت نه هم راپور لرو چې په نورستان کې خلک د الکترونیک او یا هم د انټرنیټ او د ټلیفوني شبکو د کمښت څخه شکایت کوي.
دوه شکل په ساده کې یو پایا اغام د برګمټال ولسوالي مرکز کې دی. چاپو نیکموک کې چې څلور کیلو کې کار کوي، دیو کې هم د دوه کیلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د دې ترڅنګ د نړۍ اړوند راپور هم شته. د کرکټ په اړه به هم خبر تاسو ته اپډیټ درکو. تر پای را سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
څنګه خبري ټولګه ته به هم خراغلي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د پاکستانی چارواکو له قوله خبر ورکړی چې له دې هیواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو طرحه د وروستي شي. دغه سفارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې یوازې هغه افغانان په پاکستان کې اوسېدو ته اوسېدای شي چې قانوني ویزه لري او له دې پریکړې نه خوندي دي. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپورته وکړي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او لدی هیواد د ډیپورت کولو په اوج کې په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د پاکستانی چارواکو له قوله خبر ورکړی چې لدی هیواد د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه نهایی شوې ده. دغه سفارت نن چهارشنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې واځي هغه افغانان چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني ویزه لري لدی پریکړې خوندې دي. پیلامې کې راغلي چې د اي سي سي او پی او آر کارت لرونکو هم د هغه کسانو لړلې دي چې لدې هیواد به وستل شي. پیلامې په ټکو چې د افغانانو د ایستلو لړۍ به په نږدې راتلونکي کې د پاکستان د اسلام آباد او راولپنډي لخوا پیل شي او وروسته به د هیواد نورو سیمو ته هم وغځيږي. په پلازمینه اسلام آباد کې مشت افغان کډوال شکیب چې یو اروپایي هیواد ته تک پته مده وایي چې افغانستان ته ډیپورت شي ژوند به له خطر سره مخ شي.
که خدای مکړه موږ بیرته افغانستان ته ډیپورت شو، هلته به موږ ټول له یو جدي خطر سره مخ شو، ځکه موږ له ګواښ سره مخ یو. که زه خپل له تورخم اخوا واوړم، نه پوهیږم زما او زما د کورنۍ ژوند څنګه کیږي. په دې دریو کلونو کې چې څومره سخته پر موږ راغله، دا مو وزغمله، په دې خاطر چې اولادونه مې یو ښه راتلونکی ولري.
دا په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر هم پرون سه شنبه د فبروري په 13 اعلان وکړ چې ټول کډوال د رواني میاشتې تر 28 میل اسلام آباد او پینډي خارونو ووزي. د دې سازمان د معلوماتو لمخې هغه افغانان چې نور هیوادونو سره د پناه غوښتنې کې سونه لري د روان کال د مارچ تر 1 وخت ورکړ شوی چې د دې دوه خارونو لاړ شي. خو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې هغه افغانان چې ویزه لري کولای شي د پاکستان په دې دوه خارونو کې خپل استوګنې ته دوام ورکړي. د یو ان ایچ سی آر د غیلان په اسلام آباد او راولپنډي کې میشت یو شمیر افغانان اندیښمن کړي. په راولپنډي کې میشت افغان کډوال عبدالمصویر له یو ان ایچ سی آر غواړي چې په دې سخت وخت کې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي.
دا جبري اعلان کړه او ډېره غلطه کیسه ده. دا نه ده پکار د سموسي د کم څه کم پنځه شپږ میاشتې ټیم یا کال ټیم خو د کم څه کم هغه سلسله وای دی.
یو شمیر نور افغان کډوالو هم ازادي راډیو ته وویل چې د یو ان ایچ سی آر لدی اعلان وروسته د پولیسو لوري د افغان کډوالو د زورولو او نیولو لړۍ تیزه شوه. تر اوسه په اسلام آباد او راولپنډي کې د هغه افغانانو د شمیر پاړه کار معلومات نشته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. که څه هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تازه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې له اسلام آباد او راولپنډي نه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې ده. دغه سازمان ویلي چې د 13 جنوري له 14 تر 13 شاوخوا 10,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته استول شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډېر شمیر افغانان د بیکارۍ، نامنۍ او دنجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله پاکستان، ایران او ترکیه ته پناه یوړه چې لا هم په دې هیوادونو کې له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
للوبخالو
لنړی
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
کراغلاست کابل کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړی دا چې د دې ډلې د مشر د پریکړو په تیر بیا د جنونو د ستکړو د مخنیوي په اړه د دریز لامل د طالبانو د کابینې ډيري وزیران خوابه دي او ځینو یې استفاوی هم کړی چې نه دي منل شوی. خو د طالبانو یوې بلې سرچینې بیا ازادي رادیو ته دا رد کړی دي د خپل مشر څخه د ځینو طالب مشرانو د خوابه دي هغه محل زیات شو اولنی شو چې مولای هیبت الله خونزاده د بهرنۍ او چارو وزارت د سیاسي امرسیال شیر محمد عباس تنگزی دنی ولو حکم وکړ. سنګزی چې په کابل کې د کابینې د نورو غړو په مرسته په پټه راهیواده د باندې واسطه وټول څه باندې وی میاشتې رئیس په متحده عربی اماراتو کې اوسېږي. دا سوال کیږي چې په ورستیو کې زینو نور مهم وزیرانو هم استعفا ورکړي چې قبول شوی نه دي. په غو کې یو د عدلی وزیر عبدالحکیم شرعی دی چې هغه ته منسوب یو غږ د طالبانو په خپل منځي واتس اپ ګروپونو کې خبر شوی او پکې وایي چې استعفا یې نه ده منل شوی. کڅه هم شرعی ته په منسوب غږیز کلیپ کې هغه د خپل ناخوښۍ سبب د دې وزارت په چارو کې د نورو لاسوهنې او د دولتي امزکو د غصب په مخنیوي کې خندونه غړي. هغه شرعی دوی اونۍ کې چې له کابل وتل دی او راپورونو لمخې په دوبه کې می شوې دي. د طالبانو د کورنۍ او چار وزیر سراج الدین حقانی هم له څو نه یو رئیس له هوا د وتلې کتم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغه یو نه وړاندې د تلونیوس خصوصي تلویزیون سره په یو مرکه کې ویلې چې نو وړې برته هوا ته ستون شوی. خو وس راپورونه وایي چې سراج الدین حقانی هم لا تر وسه هوا ته نه ستون شوی. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم څو ورځې وړاندې د قطر پلازمینې دوه ته تللی او تر وسه یې بیرته کابل ته د ستنېدو په اړه راپورونه نه دی ورکړل شوی. په همدې اړه مو د سیاسي چارو شنونکي او افغان ژورنالیست سمی یوسفزی سره خبرې کړې دي او په سر کې مو ترې پوښتلې دي چې دغه اختلافات او دغه خپلمنځي ګډوډي د طالبانو په منځ کې تر کومه بریده پورې حقیقت لري.
څو وخت نه داسې اوازې دي چې په کابل کې کوم د طالبانو اداره د دوی وزیران د مختلفو طریقو غواړي د طالبان په عمومي مشر باندې فشار واچوي تر څو د دې حمل د لوبلۍ نیټې نه چې یو استم د مارچ کېږي داسې پرمانونه چې هغه معنی د مکاتب د انجنو سوي دي او طالبانو ته نور مشکلات زیږولې دي. حکومت یې له انزوا سره مخامخ کړی ده. دوی دغه ډول فشارونو لپاره دوی په غیر مستقیم ډول باندې کله د استفاغانو خبرې کوي. ځینې مشران یې له هیواد نه باندې د احتجاج لپاره ولاړ شي. خو عملا زه فکر نه کوم چې ډېر وزیران دې ته حاضر شي چې استعفا ورکړي، ځکه چې ډېر داسې وزیران دي چې هغوی په خپله یعنی د هیبت الله دغه پریکړو سره ډېر مشکل نه لري، ځکه دوی خپله کورنۍ او نور خلک یې نه دي متاثره شوي. خو په مجموع کې داسې اوازې راځي، حتی ویل کېږي چې ملا حسن اخوند هم د وزیرانو تر فشار لاندې ده چې د شیخ هیبت الله اخوندزاده سره دغه مسائل په جدي ډول مطرح کړي تر څو د طالبانو حکومت یو رسمیت پیدا کړي، اقتصاد بهتره شي، خلکو قرار له افغانستان ودری، د هرې ورځې په تیرېدو د طالبانو باندې چې خلکو یو اخلاقي فشار د هغه رقم شي. خو برحال تر اوسه پورې دا د اوازو تر حده دي چې یو شمېر وزیران استعفا ته حاضرېږي یا خپل خفګان ښیي.
دغه مخالفتونه د طالبانو د لیکو په منځ کې او یا هم د حکومت په سطحه د اختلافاتو دغه پایله د جدایی او یا هم د دوی د حکومت د پرزیدلو یو شروع نه ده؟
زه فکر کوم چې د نن د سختدریزي ډلې قوي کیږي، لکه شیخ هیبت الله او ملا زاکر او صدر ابراهیم او ځینې نور کسان چې سختدریزه دي او طالبان هم په یو مشکلات اړولی دی افغانستان ملت هم اړولې ده. دا په مجموع کې دا ډلې کوي کیږي خو په عین حال کې طالبانو نظام ضعیف کیږي، طالبانو د خلکو سره رابطه ضعیف کیږي، فشارونه زیاتیږي. نو زه سم فکر کوم چې طالبان اوس هم ډېر تر ډېره حده یو متحده ډله ځکه ده چې دوی کې داسې مشران شته چې هغه د خپل یو درلید ولري، د خپل یو سیاسي بصیرت دی ولري، ټول دی یو فکر او دیو تعلیمی وړتیا خلک دي. لدی امله ډیر داسې نه لیدل کیږي چې په طالبانو کې نه نه دي ځینې داسې کسان چې هغه دي واقعا غواړي چې دغه مسائل حل شي، خو د ملت فشار ور باندې زیات او د ملت فشار په مقابل کې هغه څوک چې په مقابل کې دي هغوی ډیر تر فشار لاندې دي، ځکه چې هغوی روزانه د خلکو له چارو سره مخامخ دي، نړیوال سره مخامخ دي، او حبیب الله خونزاده ورځ په ورځ مشکلات زیاتوي. دا اوس دومره مشکلات اضافه کړي دي چې وزارت دفاع خپلو جنګیالیو د ټریننګ لپاره یا د تعلیمي مراکزو لپاره د مرمۍ ضرورت لري، هغه وزیر اختیار نه لري. په هفتو انتظار وي چې د شیخ حبیب الله خونزاده له دفتر نه امر وشي بیا دوی مرمۍ ترلاسه کړي. همدا ډول خارجي سفرونو په اړه باندې دوی باید نوموړي د دفتر امر تر واخلي. حتی ډیر وخت داسې شوي دي چې ځینې خارجي وګړي یا خارجي ډیپلوماټان او مشران افغانستان ته سفر کول غواړي، دوی د شیخ حبیب الله خونزاده نه د دفتر نه راهنمایي غواړي، امر غواړي. هغه باید داسې وخوسي چې کله امر راځي هغه خارجي هیات بیرته اروپا یا امریکا یا بل هیواد ته رسیدلی وي. له دې امله خلک د ټولو تنګیږي، بالخصوص د وزیرانو اختیارات ډېر له صفر سره مخامخ شوي دي. چا د تقرری امر نشي لرلای د ولسوال نه لول تر عسکر نیول تر مدیر ټول کندهار کنټرولیږي. نو ندی عمله د وزیران احساس دا کوي چې دوی صلاحیتونه یا رخصل شوی دي یا نور کول کیږي. نو زما په خیال یو احساس دی نارامي او ناراحتي د نوی دننه موجود ده، خو اوس هم زه فکر نه کوم چې په یو شیخ حبیب الله د خپل هغه موقف تبدیل کی یا د میرمنو د تعلیم په اړه باندې یا نړیوالو ټولنې سره تعامل په اړه باندې یو مثبت اشاره ورکړي، او په دې حال کې دا کلی ورس پر ورس قوی کیږي. او
نو پایله به سي د طالبانو د حکومت لپاره او د حبیب الله لپاره
پایله به همدغه وي چې افغانستان به نور هم له مشکلاتو سره مخامخ شي، رژیم به کمزوری وي، یو ډله به پکې زیات واک اختیار لري، او په مجموع کې به دې ټول زیات اثرات افغانستان په خلکو باندې وي. خلک به نور هم له وطنه فرار کوي، خلک به نور هم له وطنه تښتي، اقتصاد به ضعیف کیږي، حکومت به د معاشونو د ورکولو توان نه لري، ځکه چې په دغه حالت باندې قضیه روان وي. نو د ملت او د حکومت ترمنځ فاصله ډیره په قوت سره روانه ده. دا چې اوس یو قوي مقاومت نشته، دا دی وجه نه ده چې خلک طالبان نو ناراضي دي. دیو جدا ده چې مونږ یو ملي اجبان لرو، یو ملي مقاومت لرو، او خلک د جګړو ستړي شوي دي. او دا په دې معنی نه ده چې خلک د کین ټول معنویت تر اخره ترلاسه ورکړي. نو خپل طالبان لپاره بهترین لار ده د اوس هم چانس لري چې تغییر او تبديل راوړي، سختريزي پالیسی پرې دي. که پرې نه دي نو بیا ورس په تیریدو مشکلات زیاتېږي. هم دا اوس په وطن کې یو ډول ګنګس حالت ته اوري. خلک دا فکر کوي چې دا نظام رنګېدو ته نږدې شوی دی، حال دا چې عملاً داسې نه لیدل کېږي دا نظام دي دومره اسانه رنګ شي، خو خلک بے باوره دي. او له دې امله طالبان چې یو څه احساس لري، هغوی احساس والا طالبان د دغه حالت نه ډېر ځورېږي، او هغه چې احساس نه لري هغوی بیا د دې نه خوند اخلي چې دا مونږ یو اسلامي حکومت جوړ کړی دی، او که سبا هم دا حکومت له منځه ځي مونږ یې فروا نه لرو.
ډېره زیاته مننه یوسف زای صاحب، کور ودان.
ازادي رادیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ظاهر په اوکرين کې د روسي د يرغل په تړاو د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ملامت کړی دی. ټرمپ ویلي دی پر دې خوشینای دی چې زيلنسکي په سعودي کې د امریکایي او روسي چارواکو په خبرو کې له ګوخه پات کېدو شکایت کړی دی. په دې اړه تفصيل په دې راپور کې
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوکرين پر ولسمشر لدې کابل نیوکه کړې چې د سعودي په خبرو کې د ګوخه پات کېدو له کابلای شکایت کړې دی. ډونالد ټرمپ پرون په فلوریدا کې ویلي مانن واوریدل چې زيلنسکي ویلي دی مونږ ته بلنه نه ده راکړل شوې. ټرمپ د اوکرين ولسمشر ته په اشاره زیاته کړې، تاسو هیڅ کله خبرې نه پیلولې، تاسو یو هوکړه کولای شوي. ټرمپ که څه هم ونه ویل چې هدف یې څه شی دی، خو مخکې ویلي چې اوکراین کې د روسیې جګړه د دې لپاره پیل شوې چې اوکراین ناتو کې غړیتوب ته لیواله دی. د چارو څېړونکو بیا وایي پر اوکراین د روسیې یرغل تر ډیره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امپراتورۍ طلبه ارادو سره تړلې، نه ناتو کې د اوکراین د غړیتوب له غوښتنه سره. ترامپ په خپل پرونیو سرګندونو کې ویلي اوس ډیر ډاډه دی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به یوې هوکړې ته رسیږي. ترامپ پر یاس کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف له خبرو وروسته ویل دای دا ځواک لري چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. ډونالد ترامپ زیاته کړی چې هغه به ممکن دغه میاشت له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره هم وویني. د فبروري په 18 په پاریس کې یو شمیر اروپایي مشرانو ویل دوی به اوکراین ته 16 ساعت ځواکونه ولېږي. د امریکا ولسمشر له دغه اقدام سره مخالفت نه دی ښودلی. د اوکراین ولسمشر او اروپایي متحدان وروسته تر هغه یو څه مایوسه شول چې امریکایي او روسي مرکچان د سعودي عربستان په منځګړیتوب پر یاس کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسیدو جرګه شول. د امریکا ولسمشر او نورو چارواکو ویلي د یو اوربان په صورت کې اوکراین کې باید ټاکنې وشي، ځکه د اوسنی ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د واک موده د 2024 کال په می میاشت کې پای ته رسیدلې. که څه هم معلومه نه ده چې د اوکراین جګړه به څه وخت او په کومو شرایطو پای ته رسیږي، خو امریکایي او روسي مرکچانو د ریاض لغونډې وروسته ویلي دوی به د جګړې د هر څه ژر پای ته رسولو په هدف د خبرو لپاره خپل ټیمونه وګماري.
له خبرونو ور اخوا
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام د بندولو خبرتیا ترلاسه کړې ده. رویټرز خبری اژانس نن د یو امریکایي چارواکي او د دوو با خبرو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دغه وزارت تویل شوی په دې اړه د روان کال تر اپریل میاشتې یو طرح برابر کړي، خو په بیلابیلو هیوادونو کې امریکا ته د تګ په شرایطو برابر افغانان وایي چې د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. نورحال فیروزی عزیزی اورو.
متحدو ایالاتو ته د افغانانو د انتقال او بیا میشتیدنې د پروګرام د بندیدو په اړه خبرو سوي راپورونو د دغه پروګرام په شرایطو د برابر او کسانو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي. رویټرز خبري اژانس د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 19 راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یاد هیواد کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د بندیدو په اړه خبرتیا ترلاسه کړې ده. یو امریکایي چارواکي د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام یو مطرح ملاتړي او دوو با خبرو سرچینو رویټرز ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ادارې ته چې د افغانانو د میشتیدو پر پروګرام څارنه کوي ویل سوي چې د دغه پروګرام د ختمېدو لپاره دی د روان کال تر مارچ میاشتې پورې یو طرحه چمتو کړي. رویټرز خبري اژانس ته وی چې د مواردو کې د کیر د همغږۍ مرکزونو تړل هم شامل دي چې په قطر او البانیا کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د اسانتیاو لپاره رامنځته شوي دي، خو سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لا په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د امریکا د کډوالۍ کیس لرونکو ډیری کسان چې په میاستو آن له کلونو راهیسې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د لیکت په تامه دي اوس له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. محمد یونس بصیری چې د قطر په کمپ کې ډیره دی او امریکا ته د تک کیس لري، ازادي راډیو ته وویل
تر زه خپل د سی رواني حالت کې مرچ پیخي مې تشويش باندې درسته په خوب ناراضي نو مشکلات به هي ډیر دي. خلک خون په تشويش دي چې څه کوي نو څو کوي چې داخل لیکي لکتره بل چیرته دي څو کوي شي وایي څو بل شي وایي د سی دقیق هغه نه معلوم چې څه به وشي.
په پاکستان کې افغان کډوال ایمال هم ورته اندېښنه لري.
دا ډیر خورا بد خبر دی او د خبر زما پر وني وضعیت ډیر بد تاثیر کړي. متحده ایالات او دوی سره وابستنی حدونه په دې پوی چې افغانستان ته ګرځیدل هغه خلک چې دلته میشتي هغه د پاره یو انتخاب نه دی.
رویټرز په خپل راپور کې ویلي چې د افغانانو د لیکت ائتلاف افغان ایوک مشر شان واندیور امریکا کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام احتمالي تړل ملي ننګ او د هغو کسانو پر وړاندې خیانت بللای چې د متحده ایالاتو ترڅنګ جنگي دلی دي. وړاندې راغلي چې د دې پروګرام د بندیدو اقدام کولای شي ټوله که هغه افغانان اغیزمن کړي چې ایس ای وی کیسونه لري او یا هم امریکا ته د انتقال لپاره په بیلابیلو هیوادونو کې ډیره او د پناه غوښتنې کیسونه د څیړلو په حال کې دي. رویټرز د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې د دې ډلې 1,00,000 تنه په افغانستان څلوېښ زره په دوحه او تیرانا او پاتې پنځوس زره نورې په کابو نوي هیوادونو کې چې نږدې نیمایي په پاکستان کې دي امریکا ته د لیږدېدو په تمه دي. مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسېدو وروسته امریکا ته د پناه غوښتونکو د بیا میشتېدنې پروګرام د درېو میاشتو لپاره وځنډاوه. د امریکا متحدو ایالاتو د افغان کډوالو د لیږد ځنډولو په اړه ویلي کوم افغانان چې امریکا ته انتقال شوي له امنیتي اړخه سم نه دي څېړل شوي. متحدو ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې افغانستان کې د امریکا د ماموریت پر مهال له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو لکه امنیتي او پراختیايي پروژو کې همکاري کړې ده د پی وان پی ټو او ایس آی وی په څیر د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه تنظیم کړي دي.
مالور دانه په کور ناستې دي ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
رنوریدونکو د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده چې پکې پاکستان ټیم اوس بیټینګ ته ولاړ دی او د یو کس په سوځیدو یې اته منډې کړې تر وسه پورې. دا د کرکټ تازه حاله ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته ده. نورستان ډیری اوسیدونکي وایي د ټلیفون او انټرنیټ لاسانتیاو بې برخې دي. د دوی په وینا له خپلو دوستانو او خپلوانو سره د ټلیفوني خبرو یا هم ورته د پیغام لیکلو لپاره په ساعتونو مزل کوي څو داسې ځای ته ځانونه ورسوي چې د ټلیفون او انټرنیټ شبکې الته کار کوي. په دې اړه لسیم زموږ د همکار راپور ته خوښ شي.
د نورستان د کامدیش منډول برګي مټال وایګل او د نورو لری پرتو سیمو اوسیدونکي د انټرنیټي او تلیفوني اسانتیاو لنشتون شکایت کوي. د دوی په خبره چې د یادو خدماتو د نه موجودیت په وجه لګڼو ستونزو سره مخ دي. د ختیز نورستان اوسیدونکي شفیق الله ساجد ازادي رادیو ته وویل
د کامدیش ولسوالۍ کې 55 کلی لرو مونږه یو مخابراتي شبکه لرو. هغه هم د کامدیش ولسوالۍ مرکزی کلی کې ده چې هغه نه مونږ ته صرف 15 کلو کې زموږ مخابراتي شبکه کار کوي. برګمټال ولسوالۍ کې 22 کلی لرو. 22 کلی په ساده کې یو پایا هغه هم د برګمټال ولسوالۍ مرکز کې ده. چپو نیکموک کې 4 کلو کې کار کوي. دیو کې هم د 2 کلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د مرکزی نورستان اوسیدونکو هم د ورته ستونزو سر لاسوګری واندی. دوی وای ډیرو کم زینو ته تلیفوني او انټرنیټي خدمات رسول شوی خو هغه هم په نشت حساب دی. د واما ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرزاق نظری
پای ولاړی د خو بیا ټلیفون کار نه کوي. کوم ساحه ته ووځي یا کوم بام چنډ ته یا کوم اورښت غونډه کې لګیدل لږ موبایل کلکای بیا دغه نه خبرې کوي. دومره ضعیف ده چې حد نه زیات ځکه چې اته یو وایس میسج نه کیږي.
خاغلی نظری راته وویل د ټلیفون او انټرنیټ ته کمزورتیا او نشټوالی سربیره یوې بلې جدي ستونزې سره هم مخ دي او هغه په بیلابیلو ساحو کې د جلا جلا شبکو شتون دي. په وینا هر کلی یا ولسوالۍ ته چیزی باید د هغه د پاره د جلا تلیفوني شبکې سیم کارت ولري. هغه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه غواړي چې د نورستان په څیر لري پروتو او غرنیو سیمو کې دي د غنو تلیفوني او انټرنیټي شبکو په ځای د یوې شبکې فعالیتونه زیات او قوی کړي چې ورسره به دوی د ډیرو سیم کارتونو لپیرلو او ګرځولو خلاص شي. د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت 90% کلی او درې د مخابراتو او انټرنیټ له نعمت بے برخې دي.
لس فیصد کلیوال ساحه هم د خدمات نه بهرمند دي او اکثرا تقریبا 90% ساحه اوس هم شبکات مخابراتي شتون نه لري. تاسو په ټول نورستان کې شته او کم ځایونه کې چې په نورستان کې انټرنیټ کار کوي هغه اکثرا 2G دي. ان ولس مشکلات سره مواجه.
خاغلی ولزدری وای نورستان له طبیعي ښکلا او ډکته او ډیرې سیلانیانې د لیدلو لپاره ځي. هر یو غواړي چې د خپل دوستانو او کورنۍ سره له همدې زرغونو او ښکلو درو په ویډیو خبري وکړي. خو د انټرنیټ د کم سرعت او نشټوالي په وجه اوس دغه کار ناشونی دی. هغه د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزارت غواړي چې نورستان کې د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو په چمتو کولو کې دی زیاتې هڅې وکړي. په خبرې د کار سره به د غنو کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو پام نورستان ته ورواوړي او له دې لارې به ځای وسیدونکو حکومت ډیره ګټه ترلاسه کړي. د سرپرست حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان څخه مو د نورستانیانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ځواب ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو د راپور خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
قدر منوریدون کوز مونږ خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. راپورونه د افغانستان اړوند له زمونږ همکار آرش ماین سره تعقیب کړي.